په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل شوه چې د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې سوې ده. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د هلمند یو چارواکی وایي په تیرو څو ورځو کې تر 5000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. په هرات کې په لسګونو صرافانو کاري اعتصاب پیل کړ. د چین په یوه ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کیږي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوې دي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده.
د دغه هفته په جریانو کې تر د نن پورې چې موږ ثبت کړې 5000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. بې ځایتوب جریان لري.
بلخه په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په هلمند کې د دغه بې ځایه سوي لپاره یو لنډمهاله کمپ جوړوي. د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو سیمو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، اوبه ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صرافچا یکومې ډلې تښتولی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د دغه ولایت د امنیه قمانداني سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکی ولسوالۍ په یو کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې میرزکی ولسوالۍ خلیلانو کلي کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلي دي.
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلی. د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي. خو د پکتیا سرپرست امنیه قمندان وایي وسلوال طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام ملاتړ کوي. د چین د ختیز بندري ښار چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کړي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو د پراخ پروګرام په داسل کې عمل کړي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د وبا له لومړیو د پام وړ کمی سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کووید-19 ناروغي ترخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د په اصل کې دا چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږه موده پاتې ده. ترامپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغي د درغېدو په اړه د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې څو تنه یې مسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی وو د وینا پر مهال وویل چې د ناروغي تیره کړي او نور نو خوندي دی. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلي دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي وژل سوي او یو پولیس ټپي سوی دی. د تاس خبري اژانس په ګډون ځین نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالي جګړې پر مهال وژل سوي دي. چارواکي وایي دغه ځنګړي عملیات یو نیم ساعت روان وو. هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی. د چچنیا یا چارواکو دی ورځې مخکې هم د دوی پراتی وسله ورده وجل کېدو خبر ورکړی وو. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیل سي. په سنرایزرز حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي. پرونی مسابقه د رویال چیلنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د 2.8 منډو په توپیر وګټله. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي چې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی آدرس دی. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هره ورځ پکې تازه راپورونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. د ځوان فکر اونیز پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي چې اکرام الله اکرامي مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه. ستړي مشهي د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې جنایي جرمونه ورځ تر بلې زیاتېږي. کوچنۍ او لوی غلاوي او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل په کابل او نورو ښارونو کې اوس مهال معمول ګرځېدلې. غیر رسمي راپورونه وایي چې د جنایي جرمونو په ترسره کېدو کې نږدې 80% ځوانان لاس لري. لوی لاملونه یې څه کېدای شي؟ د کورنۍ ونډه او اولادونو ته په دې برخه کې پاملرنه څنګه مهمه ده او څنګه یې مخه نیول کېدای شي؟ د ځوان فکر اونیزې خپرونې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوو او د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوعاتو باندې بحثونه کوو. پاسوال جمعه ګل همت د کابل امنیه قومندان، راحت ګل زیارمل ټولنیز فعال او لیکوال او دغه شان خبریال او لیکوال حدیث پردیس مو د دې خبرونې ملمانه دي. دوی برا سره په همدې باس کې برخه اخلي. لو دوی ټولونه مننه چې زموږ غوښتنې منلې ده او راغلي دي په خبرونه کې را سره ملمانه دي. تاسو به هم کغواړي چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي، نیخ په نیغه را سره اړیکه نیول شي. 0999 1515 0825 0915 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. او که په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک کې راته خپل نظر پرېږدئ، هم ازادي رادیو /فیسبوک کولای شي هلته راته خپل نظر پرېږدئ. ستاسو نظریات او ستاسو پوښتنې به له مېلمنو سره په مستقیم شکل باندې شریکیږي. ټولنیز فعال او لیکوال راحت ګل زیارمل همدا اوس را سره ټلیفون په لیکه باندې راغلی. زیارمل صاحب، ستړي مشي که د باس پایل لتا سینکو په ورسېو کې په کابل او نورو ښارونو کې جنایي جرمونو ګراف اورس تر بلې زیاتېږي، څه فکر کوئ دلیل څه کېدلی شي چې په ورسېو کې په دې برخه کې زیادت راغلی دی؟
ډېر په پیل کې ټولو ته سلامونه. څو مختلف دلایل کېدای شي چې جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی دی، هم په مرکز کې هم په ولایت کې. تر ټولو لومړی د لوړه کچه ناامني ده چې په هېواد کې د جنګ تېرې غاړې سیمې نام نه کوي، بې ثباتي ده. همدارنګه د سولې د خبرو اترو په لړ کې د جنگ شدت دی، چې د دې سره د حکومت موقف یو کمزوری شوی دی. د حکومت امنیتي ارګانونو موقف یو کمزوری شوی دی. یعنی امنیتي ارګانونه په لویه کې وړې بلاوې پرېښي دي او د غټو بلاوو د مخنیوي په هڅو کې دي. پولیس په ولسوالیو په جنګونو بوخت دي، نور امنیتي ځواکونه، کشفي ارګانونه دوی د جنګ په لیکو کې بوخت دي. یو لامل دا کېدای شي، یو لامل دا کېدای شي د کشفي او جنایي ارګانونو په منځ کې ځینې کسان د سیاسي اړیکو نه ګمارل شوي دي، مسلکي توب ته پام نه دی شوی، سیاسي اړیکو نه خلک ګمارل شوي دي، مسلکي نه دي پوره. دوی دنده په صداقت سره نه ترسره کوي. د غلو شکمارو د دې په وړاندې قاطع دریځ نشته دی او هغه هم د دغه افراد شتون لامل دی. بل دلیل یې د اوږدمهالي جنگ لاړخه، اوږده بیکاري ده، بیروزګاري ده. همدارنګه ځینې آفتونه تیر شول، کورونا، خلک کور کېناستل، چا که د ورځې 1-2 سوه افغانۍ ګټلې هغه هم نه ګټي. بیروزګاري، بیکاري، غربت، د غربت کچه ډېره پورته تللې ده. د ځوانانو احتیاط دی په نشه یي توکو او ځینې نورو هغه ناروا لارو باندې چې دوی مصروف دي او د دوی نه پیسې دي. په ټوله کې د جرمي اقتصاد پیاوړتیا ده په سیمه کې چې وروستي جنګونو د جنګونو شدت یې تر لامل کېدلی شي. د مجرمینو د اصطلاح سپینسترګي ده، مجرمینو چې د حکومت کمزوري موقف ته په کتو هر وخت دوی منتظر وي چې باید یو څه وکړي. نو په دا اوس وخت کې ځینې سیاسي قتلونه کېږي، ټارګټ کیلنګ چې کېږي یا هدفي وژنې چې کېږي، دوی هم مجرمینو ته یو جرات وربخلی دی. مجرمین وایي چې په اسانۍ سره تښتېدلی شو، د جرم له ساحې نه خلاصېدلی شو. نو دغه څو مختلف ابعاد دي چې په اوس وخت کې جنایي جرمونه زیات شوي، حتی د یو موبایل لپاره هم په پرچو وژنه کېږي، وهنه کېږي او تومانچې دي. د پولیسو صحیح کنټرول نشته که نه په ښاریاتو کې، ولید یو چا سره دي تومانچه وي، ولید یو چا سره دي برچه وي، صحیح کنټرول اصلا موجود نه دی.
یعنی تاسو پیشنهاد څه دی چې باید کوم ډول کنټرول اوسي؟
بله، مخکې ما وویل تر ټولو لومړی زمونږ کشفي امنیتي ارګانونه، بلخصوص هغه ارګانونه، امنیتي ارګانونه چې د مستقیما د ولس سره مخه ده، مثلا پولیس دي، امنیت دی، دوی باید تر حد زیات فعال اوسي. کوم مجرمین چې نیسي د دوی په اړه نظر قاطع وي، سزا ورسول شي. قضایي ارګانونه باید هیڅ ډول رعایت د مجرمینو سره ونه کړي. دویم قدم کې دا دی چې فردي تلاشي، هغه رقم چې په کار ده هغسې نه کېږي، فردي تلاشي وشي. ښار نه ګرد چاپېر، کابل ښار نه کمربندونه چاپېر دي، لیکن بیا هم تلاشي په کوم شکل کې.
زیارمل صاحب، تاسو ته به بیرته راګرځو، دا موضوع به څېړو، خبرې به پکې کوو. د کابل امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه باندې وصل شو. قومندان صاحب، ستړي مشئ، مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. ډیر انتقاد دا موجود دی چې د جرمونو ګراف ځکه لوړ شوی دی چې قاطعیت نشته په امنیتي برخه کې، په امنیتي بنسټونو کې، او د حکومت موقف په دې برخه کې کمزور دی. تاسو لامل څه ګڼئ؟
مننه، ډیر زیات تشکر ګرانه وروره. بدون شک په دې شک نشته چې کابل کې جرمونه شته، او نه تنها په کابل کې بلکې په ټول افغانستان کې یو ستر مشکلات موږ لرو. ولی الحمدلله موږ هغه بنسټیز پلانونه چې تر نظر لاندې نیولی دي، اول د تشکیلاتي تغییر، د پولیس په تشکیلاتي ساختار کې باید یو کاملا اوازه تغییر راسي، او پولیس باید ملي سي. یو بل دا چې موږ الحمدلله تر کسان چې په جرمونو کې لاس درلودي، یعنی تاسو مطمئن وسی چې موږ تقریبا په 15-30 ورځو تیرو، البته تیرو 30 ورځو کې 400 مزنین ولیدي، چې په دې کې البته د تروسی پیشو کسان هم ست، په دې کې د جنایي پیشو، په دې کې د چپاولګری، په دې کې د سرقت یا د مصالحانه سرقت، او په دې کې نور داسې پیش هغه مزنین او هغه جنایتکاران چې موجود و. موږ الحمدلله د قاطع عملیات په ترڅ کې نیولې دي، او اطمینان در کوم چې وضعیت ښه کېږي. زه باوري یم د خلکو اعتماد د پولیس سره کاملا دوی یعنی بې باور شوي دي. ورزه اطمینان در کوم چې موږ ان شاء الله تعالی په شپه ورځ زحمت چې دلته کارو، او د افغانستان د قدرمن ولسمشر او د ولسوالوال په ځاله سرقومندان ټینګ لارښوونه داده، د جناب وزیر صاحب داخلي، د معاون صاحب او د رئیس جمهوري، او د مشاور صاحب امنیت ملي ډاکټر صاحب څنګه سپارښتنه ده چې باید موږ تغیرات راولو، او دا تغیرات باید اساسي او بنیادی او یعنی ملي تغیرات. یو بل پاک نفسه متحد د خاورې ته وفادار کسان چې د اقل هغه د پولیسو حیثیت او د پولیسو عزت او د خلکو اعتماد په اعتماد پر هغه د جلب کی، او خلک د اقل فکر وکړي چې کوم پولیس ویلي هغه پولیس د دوی خدمتګار او خادم دی، نه هغه خدای نه خواسته یو غل او یو فساد پیشه دی. ځکه لو خبره ده که موږ هغه زمونه چې مو کړی ده په دا تېره وافته کې، په تېرو 15 ورځو کې موږ د څلور اوضو عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي، د فساد، د بې کفایتۍ، بی توجهی او غفلت په وجه دا شنو نه ده او په مجبور کې شپږش د کشور غنونو کسان چې غفلت کړی وو او د خلکو څخه بچګری کول په مجموع کې د دوی لاس په فساد غوښته وو دا مهم معرفي کړی دی د دې تر څنګ دوه امنیت ونانم معرفي کړی دی دا د دې ښکارندوی دی چې موږ په لاندې وخت کې په 15-16 ورځو کې عمده او اساسي تغیرات راوستلي د زو اطمینان رکم د افغانستان ولس خصوصا د کابل مظلوم او پتمن او عزتمن ولس د دارو اطمینان رکم چې انشاءالله موږ به وتوانیږو په ډېر کم وخت کې بنیادی او اساسي تغیرات راولو او د خلکو باور او د خلکو اعتماد جلب کړو.
نو قومندان صاحب تاسو وړاندې ویل چې په پولیسو باندې خلکو باور کم شوه دی کوم دی په لاملونو راتوغه کې ګوالي
په دې شخص نه سره مخکې محترم اورول ما خدمت ارزو کوي چې په کله چې څوک په جامعه کې د خلکو سره شوې ارتباطات ونه لري د دې لاس په فساد غوښي د مجرمینو سره لاس ولري بنان خلک په دار کې او کله چې د خدمات غوښتنې چې موږ په مختلف ولایتو د افغانستان کې وظیفه کړی چې د کونړ ولایت مثال دا و چې موږ الحمدلله وتوانیدل چې تاسو باور وکړئ چې په دوه کال کې موږ په کونړ کې کوچنی حادثه هم په مرکز اسلامت کې نه درلوده. یعنې زموږ سره ولس پراخ همکاري کړې ده، هلته مو د قاچاقو مخنیوي کړی و او مطلقاً ولس موږ همکارو طرفدار وو، نه تنها د په کونړ بلکې په نورو ولایتو کې ولی دلته بدبختي دا ده چې یو تعداد کسان پر شخصي اغراضو سپارښتنو او په چا پر تړلي کسان دي او دا وطن ته د هیواد تجمن نه دي او دا ولس تجمن نه دي، فقط دوی راغلي دي د خپل هغه شخصي اهداف لپاره چې څرنګه د خپل ځان ته ژوند جوړ کړي او سره کوم دي غلاو کړي سره کوم د پولیسو نوم بد کړي. بنا زموږ په مجموع کې د جاتما بده سر سره کوم غوڼه مشتیره شپه درلوده او د او زو د مسلینو سره چې موږ درلودل په مجموع کې د تکړه او ټینګ سپارښتنه شوی ده او هغه حکم چې د جلسما د افغانستان ولسمشر او د مسلاف قواله سرقمندان د خواته خمس ته راجل سوی دی په کاراتو مراتو د پولیس په لکه پراخ او ډیر معقول اصلاحات چې هغه واکن خلکو ته د باور او د دې اعتماد وړوي موږ دا شروع کړی دي چې ان شاء الله په ډیر سرعت سره زموږ کمیسیون چې باغ کې د کشفي د امنیت ملي د استخباراتو او د کشفي نورو مسلینو په ګډون دا وی بیکګراوند مشګورو چې دا یو څوک په خاطر اوس فجر کړی و هر دی په فساد تورن دی د شتک شخص دی نه دی اته هغه خاص د دې اقلن جو اقلن به ورو بیکګراوند باندې مشکو کنټرول کو او دایر جابې
یعنی قومندان صاحب یعنی قومندان صاحب تاسو دا منئ چې په روسیو کې د جنایي جرمونو د ګراف کچه د دې لامل لوړه شوې ده چې په کابل کې یو شمیر پولیس په فساد کې ښکیل دي.
محترم اورز خدمت ارزو کوم چې نه تنها د ګراف چې کچه تتاسوی د سوی نه دلونه بلکې موږ غار خام چې موږ ته د توحید مرکز څخه او د وزارت داخلي د څوکیداری مرکز څخه راغلي دي په افته کې پر څور له سو پیسو یعنی کمواله راغلي دي دا څه تاسو می دي نه تنه پورته سوی دي ولې موږ سرعت قاطعه د عمل غوښتل دي چې په خو به تقریبا یعنی مشک تر دې چې دلته د سمات اشغال کم په میاشت یا په 15 ورځو کې په 15 شپته کسان ویلګرد او تورستان او دمن شخون کی او چپاولګر او غلا او درمران ول کېدل ولې نن تاسو ونه چې الحمدلله په مجموع کې موږ وینو چې په سلویس ورځو کې موږ تلوس وا چې نفر گرفتار وو. یعنی دا موږ کاتیاټ جدیات شي چې په عادي اقل موږ په ډیر ولایتو کې په دې پس عملیاتونه هم کړی دي ځکه چې دوی خو دوی به په پیښو مجرم تورنسي کسان وو ول ولایتو په تللي واته به پناه وړي و یا ته به پټن ځایونه جوړ کړی و داغه دوی څخه دوی گرفتار شوی دي د قانون منګو څخه فرار شوی.
کمانډان سي بیرته راګرځو تاسو ته دغه سلور سوات کسانو باندې به بحث کوو. راحت ګل زیرمل تاسو منئ چې په پورستیو کې په لګته لګه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو د ګراف کچه راټیټه شوې ده؟ کمانډان سي وینا ده
البته د قومندان صاحب نظر ته په ټول احترام د دوی قاطعیت په منول د دوی د ارقام نه معلومیږي چې دوی د خپل ارقام داسې توجه کوي چې دوی ګنی ډیر غلا او ورانکاري نیولې دي 400 کسان. زه داسې وایم چې لږ تر لږه 400 تنه مجرمینو فعالیت کوي په دې ښار کې. همدومره ډیر مجرمین فعالیت کوي ځکه همدومره ډیر نیول کیږي. دومره ډیر مجرمینو فعالیت نه کوي. دومره مجرمینو نیونه سید د امنیتي ارګانونو لپاره بل لاس راوړ نه وي، لیکن په ټوله کې دا ثابتوي چې په ټوله کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده. مهمه دا ده چې موږ په دې حساب نو کو چې مجرمین نیول شوی دي، په دې حساب کو چې د جرمونو کچه څومره لوړه شوی یا څومره ټیټه شوی ده. متاسفانه په کابل کې د جرمونو کچه لوړه شوی ده، یعنی د پخوا په پرتله عام ولس ځان ډیر مسؤول نه احساسوي. په دې کې یو لاس شاید دا وي چې د کورونا د حالاتو د وجې نه ډیر زیات بندیان خوشی شول، نه یوازې سیاسي بندیان او د طالبانو بندیان خوشی شول، بلکې ډیر جنایي مجرمین هم په هغه معافیت کې راغلل او خوشی شول. نو فنی او مسلکي او حرفوي مجرمین چې خوشی کیږي هغوی بیرته هغه خپل اصل ته ورګرځي. د دوی هغه قانوني موده چې ورته قضا ټاکلې ده داغې په تیرولو سره دوی اصلاح نه شول، لکه هغه دوره یې پوره نه شوه. همدارنګه په ښار کې ما د نورو تروریستي ډلو فعالیتونو په اړه مخکې ویل چې نور تروریستي ډلې فعالیتونه کوي نو جنایي مجرمین هم زړور شوي دي. که د تروریستي ډلو فعالین چې هغه مجرمین چې سیاسي مجرمین چې دا نیول کېږي په سزا ورسېږي، نو عام جنایي جرمونو مجرمین هم ډاریږي. دلته یو د گرفتاری خبره ده، یو دا ده چې دغه گرفتار شوي کسان څومره بیرته قضایي ورګانونو
په پمدی مسله باندې ما غوښتل د قومندان صاحب نه پوښتنه وکړم. محمد صاحب، 400 کسان په یوه هفته کې نیول شوي دي. 13 ورځ د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویل چې 2200 کسان په تیر یوه میاشت کې د جنایي جرمونو په تور باندې نیول شوي دي. لوی اندېښنه دا ده، شکایت هم دا موجود دی چې دا بیرته خوشي کیږي، معنی چې ځینې کړۍ فشار واردوي تر څو بیرته دا کسان خوشي شي.
د محترم روز په جواب کې ازوایم استاد محترم روز په جواب کې د دې په ډېر پر ځای خبره وکړه. په دې کې شک نشته چې جرمونه په افغانستان کې ډېر سوي دي، او دلته هم خصوصا د کرونا دغه پدیده چې خدای پاک موږ ته ستوز نه وژغوري او د افغانستان ولس د نړۍ ټول ولس. ولی خبره دا ده چې په دې کې شک نشته چې د 2000 د افغانستان هغه 2300 کسان چې پرون تاسو یقینا د کورونا چار وزارت ویاند اریان صاحب د خبره وکړه، دا د افغانستان په سطح و، یعنی ولی په کابل کې په دې شک نه چې دا ملیونی شهر دی، په ملیونو افغانان دلته ژوند کوي. اما د دې ترڅنګ موږ هغه ګړندي ګامونه پورته کړي دي. مثلا موږ ډېر تغیرات راوستلي دي او زه مو په درې شریدونو تقسیم کړي دي چې مشخص هر مسؤول خپل شرید وپیژني، چې زه څه مکلفیت او مسؤلیت لرم، او د کابل ګډ ټیم مشترک ټیم چې موږ لرو، یعنی دا په دې کې د ملي امنیت ځواکونه، د ملي اردو ځواکونه او زموږ د ملي پولیس په ګډون دغه ګروپ چې زموږ په راس کې زه قرار لرم، چې مشکل په خوانی ګرځون وو، په مجموع کې موږ پر دوی باندې فشار ډېر کړی دی چې کابل مو مکمل د شپې د خوا څخه تر خپل البته ګزمي پوشش نه نیولې دي. نو مشترک ټیم په مجموع کې او په حدود ډېر تعداد کې یو تعداد موږ مخفي ګزمي هم شروع کړی دي، چې الحمدلله دا هم د دې بایس ګرځېدلې دي. خو یو شی استاد محترم رو د محترم رو روزور او استاد محترم رو روزور ته وړاندې کوم چې یو څه د تبلیغات هم دي، د کنسل چې دلته اوسو کړه دي په دې سمات کې ګمارل کیږي، او یو څه د انلري او د دې نظام پر خلاف د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر خلاف او د نظام دشمنان دي، د ملت دشمنان دي، دوی پراخ تبلیغات هم شروع کړي. زه په دې شک نه وینم چې د کابلیان د کابل شاریانو زمون معزز شاریانو تشویش قابل د قدر دي، او د اساس دواړو مثلا موږ ورڅ مخکې نظر وړاندې کوي چې کدی د افغانستان وسیدون کړي په کابل کې، د کابل د وسیدون کړي د دې تشویش پر ځای دي. مګم تاسو وینئ چې په ځای کې مستغرات او لغه زمانګيري یعنی وختګيري وخت برونه سي، ول زمون را کوشش راغتا او چې د الله تعالی سره موږ درو او د خبر سره موږ درو دی لروي ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې موږ به ډیر ژر مثبت تغیرات راوړو. دې مثبت تغیرات پر راز او سول سره موږ کېدای شي چې د جرمونو کښته په بسار شکل کښته کوو.
کومندان صاحب، زما پوښتنه د 400 کسانو اړوند چې تاسو د تیرې یوې افتیا
ما زره زم 100% تر ازمه فقط یو تعداد کسان چې نیول کیږي په دې شکل سره موږ هم تاسو ارزو کوي چې د بعض سیاسي کړي د خاص فشارونو پر ولې موږ هیڅ چا فشار ته غاړه نه کښته کړي. اغیدا چې د جذمه په افغانستان لسمه شه د خاطکم د قاتیت سره ورسوي چې باید تغیر او د ګرفتار د مجرمینو گرفتاری اته تیر ورځ کته دلی تاسو ورېدلی موږ د جلسمه باندې سب داخلي د کورونی شهر وزارت وزیر صاحب په سرګند اعلان وکړ چې باید مجرمین مسترپل هدف باندې قرار ونیسي، ولی مطابق د قانون مطابق د نافذه قانونو مطابق چې دشمن لاس په سلاوري او د مقابل کې سیمانی پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاوري سیمانی کې د دې ترڅنګ په دې کې شک نه سم چې ما تر څاوره عرض وکړ چې موږ یو تعداد کسان چې نسو مثلا چا سره سلای یعنی کوچنی سره یا توفنچا ور سره موجود دی په دې کې او دا ورسته بیا د سرنوالی د ضمانت څخه ورسته بس د خوشکیزه ولې څنګه تغییر په قانوني کې ضرورت دی چې موږ ټول هغه پیشنهادات په مختلفو پړاوو کې ترتیب کړی دي او ز سلام اقامت مونږ کړی دي امیدوار پېدیم چې قاطعیت هم زموږ د خاطقي د فیصله پولیس په ډیر قاطعیت جديات کار کوي یعنی موږ گرفتاری ډیرو او بعد د قضایي ورګانونو هم زموږ سره ټینګ همکار و چې ترڅو افدې کړه هم له یو څو نه سره منتسوي دي د لوی جناب لوی سره ماته هم زمونږ نه کوم او د نورو قضایي قانون څخه هم چې موږ سره په دیانون ټینګ کار همکاري ټینګ همکاري شروع کړی دي یعنی په مجموع کې کوم گرفتاری د شپې د لودلې د ورځې ترانوالان بلا وقفه زموږ سره بلا اساسان موږ سره کومک کړی او په گرفتاری کې موږ د دې وجه و چې د دوی کومک او د دوی هغه مساعدت او د دوی همکاري و چې موږ مجرمین په دې تعداد سره ونیسو او زه چې نن درکوم چې په څلور ساعته کم ته په کابل کې سوي ده کتر سوي دی موږ مجرم په ساعت اله اته څلور ساعته کې گرفتار کړی دی فقط موږ و قضیه لرو چې وسه مجرمین موږ ته تعقیب لاندې دي چې هغه یو د اختطاف موضوع و چې په شانه کې تر سره سوي و چې هغه هم سرمخ پیدا سوي دی او هغه څو یو دوه کسه نن شپه یو کثیر شپه نیول سوي یعنی په مجموع کې درې قسم په دې جرم موږ نیولې دي ولی خبره چې شته چې موږ وکولای شو حد اقل د خلکو اعتماد لا سره و موږ هغه تغییر شپه دي تقریبا د غتلو شو چې را وصلې دي موږ یو او ځار یعنی له سم او ځم رجب کړي ده سم ځم او ځم او وم او ځم رجب کړي ده چې په سم او ځم کې الحمدلله هیڅ نو پیسه نه ده سبه فقط نه یو پیسه موږ دلوده ځکه دا خبره د عراق په دې کې تو انګیزات شو انګیزه دا و چې د ابزی امیر یو پاک نفس سره دی مسکی کاسو د خلکو سره عدد شاګردانو د مکتب مکاتب سره شروع بیا زاتر علماء او تر بزرګانو تر متنفذونو وکیلانو د گذر تر ټول پرې د خپل رابطه څنګه کړی ده او په تیر هفته کې تقریبا د بشاره کاریا په مسجد کې تقریبا په تاسو شاوخوا کې دوی یو غونډه درلوده چې هغه کوم اشتراک وکړي
او د
ټول مشکلات مو اورېدل
په دې مسایلو باندې بغغي ګو د کوم کسان چې نیول کیږي په دې کې بزیات توند د ځوان قشر وی تقریبا زیاتره به ځوانان
دي په دې شک نه چې اکثره او نیو ځوانان دي او یو کې ده د شلو سبا تر دیر شکلونو پورې عمر لري
زیرمل سپ قومندان سپ توروسته به بیا رازو څه فکر کوي کورنۍ په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري چې لکه تلګه خپل اولادونه په داس شکل باندې تربیه کړي چې بل اخر دغه سلارو ته دغه نشي دا بور نشي
ما مخ کې دې خبرې ته اشاره کوله او باسه د دې خواته لړ کورنۍ ټولنه په ټوله کې ټولنه او ځانګړي ډول کورنۍ ډېر زیات وند لري چې ماشوم ته لپاره د ځان سره سوله د موزیت سره له کورنۍ سره سوله په څه کې له ملګرو سره سوله او په ټوله کې له اجتماع ټولنې سره څنګه سوله وکړي څنګه سولوي ژوند اختیار کړي یوازې دا نه ده چې سړی د وسله واخلي او د نظام خلاف ودرېږي دې ته به جنګ وویل شي نه په خپل د یو ناروا لارې نه پیسې لاسته راوړنه د جنگ هغه بدترین شکل دی دا هغه څه دي چې په لویه جنګونه تاسو کوي ټولنه کې کورنۍ ډېر زیات مسؤلیت لري چې ماشوم ته له کوچنیوالي نه ټولنیز کوډونه اخلاقیات دا ورزده کړي موږ په نړۍ کې په داسې نړۍ کې اوسېږو چې زموږ له ټولنې نه غربت پکې ډېر زیات دی لیکن هلته څوک عامه شتمنۍ وته د بل شتمنۍ وته لاس نه وروړي زه یو مثال درته وایم زه په هندوستان کې محصل وم موږ د موټرو یو پارکینګ وو چې حتی چوکیدار یې نه لاره زه افغانستان ته راغلم هلته مې موټر سایکل په هغه پارکینګ کې ودراوه افغانستان ته راغلم تقریبا یو نیمه میاشت وروسته چې بیرته تلم نو هلته زما مشکل په هغه خپل دی پروسه ګرځینه چې تاسو څه سره غرزم لیکن په هغه ځل کې دلته راغلم روختن کې مې یو ناروغ ته وینه ورکوله مشکل مې درې ځای خپل کړو د روختن له منځه اغلو مشکل یو ټول نه اصل زموږ دغه څه جوړه شوې ده زموږ د ذهنیتونو باندې ډیر کار پکار دی دې کې د دینی علما او رول دې کې د خوندې د استادان رول د مور او پلار رول دا په ډیر زیات جواز دی زموږ ټولنه د اخلاقیاتو کوډونه رنګ شوې دي څوک هیڅ ډول اخلاقیات ځان پابند نه ګڼي دین د اخلاقیاتو مجموعه ده، زمونږ کلتور د اخلاقیاتو مجموعه ده. که په دوی باندې د یو چا ذهنیت او کلک او ټینګ ونه تړل شي، نو انسان بالاخره دغه کوډونه چې رنګ کې د وحشت او د دهشت خواته ځي. کله چې انسان وحشي شي هغه نو بیا هیڅ پولې نه پېژني، او بس بیا هغه ته د بل انسان بینه
قمندان صاحب په فیسبوک کې ځین ملګرو پوښتنې پریښي، سپیرانی متنوال او دغه شان زمونږ بل ملګری سلیم کوچی ویلی دی چې لوی لامل د نشئی توکو استعمال دی چې زیات شمیر ځوانان نشئی توکو ته مخه کوي. که څوم زیارمل صاحب کورنۍ مسؤلیتونو ته اشاره وکړه چې کورنۍ په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري، که چرته واقعیت وي او دا برخه هم پکې ونډه لري، په کابل کې لکه تلګه د نشئی توکو کاروبار ویل کېږي داسې چې یعنی که ډېر ښکاره نه وي لکه په ښکاره توګه باندې دا کېږي، د دې مخه څنګه نیول کېدلی شي او څومره کار په دې برخه کې شوی؟
ډېره پر ځای پوښتنه زموږ وروڼو کړې ده، ډېره مننه. محترم ورور، ستاسو خدمت ته به زارز وکړم چې په دې کې شک نشته چې په کابل خصوصا په افغانستان کې د بیکاري او د ځوانانو د بیروزګاری د وجه څخه اکثریت ځوانان دې ته مخه کړې ده چې باید د مخدره توکو کې استعمال کړي او پراخ ګډون د مخدره توکو د متعدینو دي. چې موږ د جناب وزیر صاحب د ستامې سره په تېر هفته کې، یعنی دوی هفته وړاندې، موږ د دوی سره مجلس د سنا په مجلس کې درلود، او دوی ته په قاطعیت وویل چې موږ هر تعداد کسان چې په کابل کې ستا ته موږ به دا ټول درته گرفتار کړو، او تاسې حداقل دوی ته یو داسې زمینه برابره کړه چې دوی تربیتي پلان لاندې وراوري، یا حداقل دغه د روس کسان چې دي د بعد تداوي سي د دې لپاره. ولې بدبختانه تر اوسه دې کار، یعنی هغه وعده چې موږ سره سوې ده نه سره سوې. ولې موږ په مجموع کې د تپه نادرخان غونډې چې تاسې ته بهتره معلومه ده چې ډېر متحدین او روس کسان خصوصا مجرمین چې ته به د شرساته شکل دوی فعالیتونه درلوده، په مجموع کې موږ شپږ اتیا کسان د دوی څخه نیولي دي. دغه شپږ اتیا کسان د نادرخان د غونډې څخه، د پارک شانو د سیمې څخه، ځکه چې دوی همیشه دلته شپه ورځ استوګنه درلوده، پنځه ساعت فاملي اجرایه کې چې دغه وړاندې کوم دلته دوی غونډې چې وي همیشه دلته، حتی دوی استوګنه کول نه د پرم په هفتو هفتو به دلته اوسېدله. موږ دا ګامونه ډېر ګړندي اخیستي دي، او زه امیدواره دې ته یم او زموږ د وړونو پوښتنه ډېره پر ځای ده. موږ تېر هفته په بنایي کې یو پلان درلود، بدبختانه شخصان ناکامه شو، چاته د مخدرات توکو دوه لوی پلورونکي وه چې باید موږ یې ګرفتار کړو. ولې هغه د خلکو هم همکاري د دې باعث وګرځېدل چې حتی موږ ته د تلاشۍ اجازه هم رانه کړه، چې بدبختانه مجرمین زموږ د لاس څخه وتښتېدل. او دا د مخدرات توکو ډېر قوي کسان، ولې په مجموع کې موږ اته شپېته نفره د مخدرات توکو په تور چې د اکثریت سره د هیروین او شیشه او چرسو نورو مخدرات توکو شرابو مخدرات توکو دی کارول او دوی پلورنځي درلودي، هغه موږ گرفتار کړي دي. موږ په مجموع کې، یعنی اوس کوم درد موږ تاسو وړاندې، تاسو باور په خدای وکړي چې موږ هیڅ کله غفلت نه دی کړی، د خدای په وړاندې او د دولت په وړاندې موږ شپه ورځ پر ځان یو کړی دی. چې حداقل که موږ وتوانیم رو حداقل دغه جرایم او دغه مخدرات توکو مخنیوي په مجموع کې د سازمان یافته ګروپونو د فعالیت مخه ونیسو، بدبختي په دې کې د جناب محترم رضا سمت عرض وکم چې موږ په تېر هفته تېر ورځ یو ډاکټر درلود چې هغه په قتل ورسېدی د شپرچي په سیمه کې، البته په اتلسمه موضوع کې. ولې دا کله چې زه دا موقعیت ته د شپې پر یوه بجه ورسېدم، ته موقعیت مو کتی د احمد راوزې او ورسېد طاقاتو سره، یعنی دغه عام سړک باندې چې تقریبا تر دېش تر څلوېښت دوکانونو پورې په دغه منطقه کې موقعیت درلودی، ولې کله چې د غله یا د شخصي خصومت ځکه تر اوسه قضیه موږ تر برسۍ لاندې نیولې ده، دوه کسان تورن کسان نیول شوي دي، او شهود چې موږ د منطقې د خلکو څخه ترلاسه کړل، هیڅ چا دې سره همکاري نه ده کړې. جنګ په سوټي جنګ شوی دی، یعنی په کوټه کې یو بل وهل شوي دي، دا وروسته یو چاقو دا مجرم کس پیدا کړی دی، یعنی پنځلس تر شل دقیقو پورې دلته مغلوبه برخورد شوی دی، ولې هیڅ چا دلته همکاري نه ده کړې. ما کله چې د دوکاندارانو او دغه پلورونکو او په مجموع کې د دوا کل خبرې وکړه چې سړی ستاسو وظیفه دغه وه چې حداقل د خدای په خاطر د دولت، ځکه دا یو ډاکټر و دلته ژوند کوي، که یا دا شخصی دا شخصی موضوع و یا منوم بسی او دا بده برسی دا وجه ثابت سی او یا هم بلا موضوع ولی ساس وجبه خدا و دا منویس و افغان منویس یو انسان منویس وطندار چطه ساجل ادی اقل چطه دا غلق هم دو نفر و دوی هم دو اولو نوی تاس ولی اقدام نده کری ولو المش بیره دلو
بله قماندان سی پامدی موضوع باندې بغږی یو څوریدون کې به راخلو زیارمل سی قماندان سی چې خلکو نام راسته دا واقعا لوی ستونزه ده چې د ډله خلکو په منځ کې یو کس ترور کیږي یا هم غلا غلا لوټي نور خلک په دې برخه کې هیڅ مداخله نه کوي فکر کوي چې یوازې لامل ویره کېدل شي کنه نور څه
دا ډیره مهمه پښتنه دا یوازې لامل ویره هم کېدلی شي د مسؤلیت نه فرار هم کېدلی شي اول خدای د ټولنې مسؤلیت دی چې دا باید د خپلو امنیتي ارګانونو سره همکاري او همغږي وکړي پولیس نشي کېدی چې د هر یو وګړي سره دې په څنګ کې یو یو باډیګارډ پولیس لاړ شي دا ناممکنه خبره ده لیکن په ما مخکې ویلي په امنیتي کشفي او قضایي ارګانونو کې نه شفافیت هم دې لامل شوی دی چې خلک همکاري نه کوي خلک ډارېږي که د یو مجرم په نیونه کې د ونډه واخلي سبا دغه مجرم بېرته بیا د ټولنې ته راګرځي یا د تحقیق په منځ کې یا د کشفي ارګانونه خوشي کوي بېرته یا قضایي ارګانونه بېرته خوشي کوي لیکن دا مجرم چې بېرته راګرځي دغه سړي ځان ته شخصي دښمني وکړله چې بیا هېڅ مسؤلیت نه لري یو غټه ویره دا هم ده مخکې قمندان صاحب هم ورته یادونه وکړله خلک اصلا په خپلو امنیتي ارګانونو باندې کافي اعتماد نه لري که چېرته دغه اعتماد پیدا شي لکه ده چې مخکې د کونړ تجربه تکرار کړله او دغسې د افغانستان په نورو ولایتونو په نورو سیمو ولسوالیو کې هغه ځایونو کې چې ولس همکار دی 100% امنیت ډاډمن امنیت نه برخوردار دي لیکن ولس هم په مقابل کې د خپلو دولتي ارګانونو بالخصوص کشفي او قضایي ارګانونو یو ډول مسؤلیت غواړي چې دوی لاس په کار شي یو څوک دی یو تومانچه په لاس یا برچه په لاس یو مجرم مخته ورځي هغه نیسي په هغه ځان ژوبلوي بالاخره پولیس ته خبر ورکوي خو که دا مجرم بېرته سبا راځي خو دا خو تیار حسوي مجرم دی دې شخصي سړي ځان شخصي دښمني پیدا کړله نو دغه یو څه بې اعتباري دي چې په ټوله کې راټوله کړو د پولیسو غیر مسلکي چلند دی د کشفي او امنیتي ارګانونو کې غیر مسلکي کسانو شتون دی د سیاسي ډلو ټپلو کسانو موجودیت دی
او زیرمل سے اڑان د قمندان سے بم یادو نه وکړه د سلور حوزو امیرین دوی وی چې دا د وظیفوی غفلت په وسیله باندې دغه شان شپږ ویش نور کسان دوی چې د کشفی ورګانونو وو دا لدندو لري شوی دی فکر کوي چې واجب د دندو نه پلر کېدو باندې اصلاح راتللې شي کنه باید لک تر لک سزا ورکړل شي
دا په خپل ذات کې وجزاده د انتقاک یا د دندې بدلون د په خپل ذات کې مې وجزاده چې د تنظیم شوی وي لیکن چې د جرمی دومره زیات وي د وظیفي غفلت دومره زیات وي چې ټولنې ته زیان زیات رسېدلی هغه نو بیا حتی په محبس پیسې نه ویستل شي هغې نه بیا ډېر زیات پوښتنې وشي خو دا د کابل زه د یوازې د کابل د ښار خبره نه کوم په افغانستان کې په ټول افغانستان کې لوبه تقریبا غیر مستقی روانه ده په ننګرهار کې یو حوزه چې هلته اوس د فساد دپاره یو بلې سرچینه پرانیستل کېږي هغې ته د یو زموږ استاسو د یو ډېر برجسته رجال یو نږدې کس د امیر د حوزې ټاکل شوی دی مهم په امنیتي حوزو په نورو برخو کې یوازې عواید او بالاخره داسې درته وایم چې ناروا استصاب په پام کې نیول کېږي او ټاکنې کېږي زه داسې نه وایم چې د قمندان صاحب په کابل کې اصلاحات نه وي راوستي دی د کونړ د تجربې ته په کتو د قمندان صاحب خط ستایم دلته په کابل کې به نسبتا په وروستیو کې اصلاحات راغلي خدای دې وکړي چې را روانو دوه اونیو کې د دې اصلاحات بیخي جوته نتیجه ورکړي او ولس ترنه ډېر زیات خوشحاله اوسي خو په ټول افغانستان کې د پولیسو حوزې په یو شکل نه یو شکل خرڅېږي رشوتونه تېرېږي همدارنګه امنیتي نور کشفي ارګانونه چې یادوم امنیتي ملي همدارنګه نور قضایي ارګانونه څارنوالان او قاضیان دوی د مختلفو اړیکو نه د اقتصادي ارزښت په کتو په سیمو کې ټاکل کیږي او اصلا مجرمین په نهایت کې
بله بیرته برا ګرځو جرمل صاحب لدین وړاندې شي اوریدونکو ته ورشو قومندان صاحب ساسي په اجازه لنډ د ماخلو لاغین اوروسه به اوریدونکو راخلو تاسو به موږ سره اوسئ د دوی اوسو پښتنې به واخلو
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو تاسو ځوان فکر ونیز خبرونه ته غوږی اسې د خبرونه نن په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته ځانګړې شوې ده. د کابل امنیت قومندان پاسوال جمعګل همت او د غشان ټولنیز فعال لیکوال راحت ګل زیرمل را سره په خبرونه کې ملمانه دي. تاسو هم غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ 0922 515 0995 45 15 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ په همدې شمیره را سره اړیکه ونیسئ. یو اوریدونکو لرو. بلی ورور مهربانی سوګ لکوم ازه وعلیکم السلام
از الله تغدی شما تاسو
مهربانی از الله جان
از علی کومندان څنګه میام او قبل سوال جمهوری اسلامی افغانستان موږ کوم دوز کی ګرځیدل چې نو دیس قدر نشه چې نو یک جزا ور اجازه نشه که دي طرف از دروازه نیږي نزد دروازه الهیش نکرین با جزا بتگم دی عبرت بگیره که واسه که جزا نباشه که دي دروازه در دروازه سالوالی بیرون شه آیا او دوز از کار خود انصاف میکنه.
ډیره زیاته مننه کور مودان زله تاسو ته خومندان سه جواب در کی بل اوریدون کې مشته بلند بدام وخلو. بلې مهرباني څوک لکوم زه زمونږه غاورې مهرباني وکړو ورو راځه دی رادیو دا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قربان سلام نه دی جاشور.
کور ودان مهرباني څوک لکوم زه
د خوست ولایت نه اولزار خبره کوم.
مهرباني وکړو اولزار
قربان دغه زه دی پلس او کمانډان محترم چې ملما ده د لایڅو شکایت منګل مرو.
مهرباني. البته تاسو باید پوه شئ چې کمانډان صاحب د کابل کمانډان دی د خوست نه دی لکتر لګه. مهرباني. که زمونږه غوري خا فکر کوم د هولزار اړیکه پرې شو دی وخامه خا د خوست پاره کوم شکایت درلودو بل اوریدونکو همشتا بیا ملمنو ته ورشو. مهرباني وکړئ ورور سوګ لکوم زه زمږه کاوري مهرباني ازادي رادیو ده تاسو اړیکا وصل ده. ها فکر کوم چې ضرور اړیکا مقد شو. قومندان صاحب وایي چې مجرمین نیول کیږي او سزا نه ورکول کیږي. دا واقعا لوی استونزه ده. دغه سمره تاثیرات به درلودلی شي دا په دې برخه کې
یقینا. مثلا نو تاسو ماته به درځو کوم زموږ ضرورت تشویش قابل قدر او قواخن قابل ده چې بس روسي ولی هغه نافذه قانون چې د افغانستان د جمهوریت اسلامي جمهوریت خاص څخه نافذ دي ترغه ودول موږ هیڅ وخت نشو کولای کوم د چا لاس پته کوو د تاسمین چې د بشري حقوقو هغه ټول عوامل څه په لاندې کېږي بلان موږ نه غواړو چې سره یې محکمه ولرو بلکې د افغانستان نافذه قانون مطابق باید مجرم په خپل سزا ورسیږي. ول په دې شک نه چې مجرم ته به سزا حداقل په جزئیات قاطعیت ورکول شي. امیدوار دي ته پرې باندې بوج داس روان دي. هم دا اوس د عدلیه او قضایي قانون ترمنځ زموږ څه صلاحکاران چې دي پر دې باندې بس څه ویلي. د افغانستان محترم ولسمشر صاحب دې ته هدایت ورکړې دي په کلکه چې پر دې باندې موږ باید د اقل بیا کتنه وکړو. وزه امیدوار دي ته چې موږ وتوانېږو چې د خپل ولس اعتماد ترلاسه کړو. ما مشر زرمات صاحب خبرې کامل از مده تایید ور دي. هغه پولیس چې په وډل په ټپل په سپړلې هغه پولیس چې د جېبره پر کار کې هغه پولیس چې فقط په شای فساد او په ولست ژوند دی جامعه ژوند دی ټولین ژوند دی بنام زه د دې تشویش کامل پر ځای بولم. ولی وشت کار غواړي دا لنبهاله پروسه نه ده وزمهاله پروسه ده او قاطعیت جدیت مون په دې کې شک مله ری تاسو چې ان شاء الله که چیرې موږ د الله تعالی په کوونکو نصرت سره پاک وسیرو او د قاطعیت جدیت ول روزو امیدوار دیتم چې حداقل مؤسسه په لاندې وخت وتوانې رو په د تغیرات شمول په تلاستان دی لرو حداقل د کابل دولت هغه ژمنتیا او د دوی حداقل هغه اعتماد ترلاسه کړو. ځکه د کابل ولس حق لري چې دوی شکایت وکړي د دوی د ژوند مسؤلیت د دوی مسؤلیت او د امن دوی ته د امن راوستنګ د زموږ دنده ده. موږ نه باید پر هیڅ چا منداري واچو، ولې په دې کې شک نه څه مخکې زرمان صاحب ډېر شو ټوک ته اشاره وکړه، مخکې هم تاسو متاسه مارز وکړه چې موږ وغواړو په کابل کې ملي پولیس جامع ته وړاندې کړو. موږ د ملي پولیس په صفات د دې ټولنې او د دې وطن د کابل د ښار د امنیت دنده پر غاړه واخلي، نه په چا پر تړلی کس، نه هغه عقدایي کس، نه هغه څوک چې د چا په وړاندې د خشونتو او فقط د فساد په وړاندې د فساد په مقابل کې د خپل کار او وظیفه یا دنده ترسره کوي. په دې کې شک نه شته که موږ چیرې سم پولیس ولرو، یعنی آګاه پولیس، مسکی پولیس، اول الله تعالی ته وفادار پولیس، حداقل مسلمان پولیس، په دې کې دا یو سنتي ټولنه ده. موږ کولی شو په دې لنډ وخت کې موږ
قمندان صاحب یو بل اوریدونکي پلرلو فکر کوم دغه اړیکه پرې شو. یونس سلام خیل په فیسبوک کې خپل نظر پرې خې دی قمندان صاحب چې دغه حالات هغه وخت خه کنټرولېدل شي چې په خار کې لګ تر لګه ترافیکی نظم درست شي او ترافیکی اشاره چې کومې نسبې دي هغه مراد شي. فکر کوي که چرته واقعیت وی نو ول نه مراتیږي په دسیال کې چې ټرافیک اوس د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت یو برخه ده.
بله محمد تاسو راځو جناب محترم را چې موږ د فرهنګ لکه زرمان صاحب چې نشي چراوته وکړه د کلچر او د افغانستان اصول او قاعده او مقررات باید په پام کې ونیسو. ولې بدبختانه دې ته دا حالت دی چې تاسو باور وکړئ موږ کله چې د پولیسو اشاره یا د ترافیکو د اشارو ځکه ترافیکي اشارو پلان تر ډېر جدي لاندې نیولی دی، جدیت په ځکه ترافیک مدیریت زموږ مربوط کسان دي. او په یولسمه اوزه کې، په دوهمه اوزه کې، په اوله اوزه کې که چېرې په کابل کې تاسو همکاران لري که داسې تاسو د دې په مورد کې تاسو پلان ګزارش هم درکړي، موږ په پراخ اقدامات لاس پورې کړی دي. کراچیانې په مجموع کې هغه یو تعداد کراچي چې په د کابل په ښار کې په غیر منظم نظام شکل سره دوی، یعنی یو نفر دلته شل کراچي هم لري او یو نفر دی چې فقط هغه یوه په کرایه اخیستې ده او د خپل اولاد او فامیل لپاره نفقه پیدا کوي. دا مو تر جدي پلټنې لاندې نیولې دي. بایومتریک پروسه هم شروع کړې ده او د بایومتریک د پروسې د وجه څخه یو تعداد هغه مستحق کسان چې په هر اوزه ناحیه کې زموږ سره کار کوي، د هر اوزه مربوط کسان دي، د ښاروالۍ په کومک همکارۍ سره چې د ښاروال صاحب سره هم پر دې باندې جلسه دایره سوې ده، نیول سوې ده او د دې ټول د ټول نوایو رئیسان موږ سره همکاره پاتې سوي دي. موږ باید دا ثابت معلوم کړو چې کم کسان مساق کسان دي، هغوی ته ثابت کراچۍ ورکړو، یعنې ځای پر ځای سي مکمل دوی ثابت ځای ولري، او هغه کسان چې بیا په خپل تجارت ته لاري اته پر دې هم دوی تجارت کوي چې د کراچیانو نور ته په کرایه ورکوي او یا د دوی شل یا ډېر شاید اقل شل لاس کراچۍ لري، دلته ډېر دغه کسان دي چې د ځکه غسپړې ده د سړک چومي دولتي ملکیت دی، دا هم دوی غوا د غوسه غسپړی په لغوه باندې لا شل دي چې کراچۍ درولې یو نوټ پکې راور کړی دي. بلان د دې وصول مش ډېر جدي په نظر کې نیولې دي. هغه یو تعداد کسان مو گرفتار کړی هم دي چې درې څلور تعداد کسان وو چې تقریبا د لس خیبات ولوس کراچۍ درولې دي، د ولوس خیبات کندوز کراچۍ پر درولې دي. بنان د حق او عدالت باید پلی سي
ول مشکلات ډېر محترم ورو استاد صاحب زیرمل صاحب تاسو د وړاندیز په توګه باندې څو وړاندې کوئ چې باید څه وشي دغه سي حالاتو د کنټرول لپاره؟
مخکې په نیمګړتیا خبرې وکړلې، هغه نیمګړتیا ته په کتو تر ټولو لومړی د پولیسو او کشمیر ارګانونو پولیسي ریفورم دی، اصلاحات دی، مسلکی تو ته باید نظر وشي، لږ تر لږه د کاریاتو پولیس اکاډمي لوستې وي، هیڅ کومه سیاسي وابستګي ونه لري، د سیاسي اړیکو او واسطور لارې مقرر نه شي، کاملا مسلکي چلند وکړي، د پولیسو تشکیل کې زیاتوالی راشي، موجوده نفوس یا ګڼواله په کاریاتو کې یو د نامنې د لاملونو نه دی، په اطرافو کې جنګونه دي، خلک خاریات تراغلي، په خاریات کې د نفوس تراکم زیات دی، د نفوس تراکم چې زیاتېږي باید د پولیسو تعداد زیات شي، پولیس لږ تر لږه مجهز شي، یو څه صلاحیت ورکړل شي، همدارنګه کشفي ارګانونه او د پولیسو ترمنځ پوره همغږي موجوده واوسي، د ښار په منځ کې د موجوده حالت د تصفیه کولو لپاره باید ځینې ګرفتاریانې ترسره شي، کلکه تلاشي وشي، غیر قانوني موټرې، غیر قانوني نور وسایل او تجهیزات چې خلک یې کاروي هغه ونیول شي. نو پښتو متل دی چې یو په دار کړه سل په لار کړه، نو له دې سره په ښاریانو کې لږ تر لږه امن تامین شي. همدارنګه د ښارونو نه بیرون د اطرافو کې که چېرته د باندې د جنایي جرمونو د مجرمینو په نیولو پسې ډیوه رڼا شي او هڅې وشي د امن په تامین پسې، نو لږ تر لږه اطرافونه هغه کمربندونه دي چې ښاریاتو ته د مجرمینو د راتګ مخنیوی کوي. په ټوله کې مې د پولیسو په لیک کې اصلاحاتو ته اشاره وکړه، تعداد او تجهیزات
ډېر زیاته مننه.
ولس همکاري تر ټولو ډېره مهمه ده. ولس باید دې ته ونه ګوري چې د سترګو په وړاندې جرم ترسره کېږي او دی ځان نګار، او چې که نن د ده په وړاندې یو جرم ترسره کېږي دی چوپه خوله پاتې کېږي، سبا د همده په خپل وجود باندې راځي. ولس باید کاملاً د تشویع امنیتي ارګانونو سره همکار پاتې شي.
ډېر زیاته مننه بیرته به راګرځو. قومندان صاحب، تاسو وړاندې د نشه یي موادو د پلورونکو یادونه وکړه. یو ځینې راپورونه چې موجود دي هغه دا دي چې دغه کوم پلورونکي چې کوچني پلورونکي دي د دې ریښې تر ډېر لوړو ځایونو پورې رسیږي، حتی ځینې چارواکي شاید پکې وایي کاکړ وي او دا د یو کاروبار په شکل باندې. تاسو چې تر دې دمه څومره په دې برخه کې موندنې کړي او څومره پلټنې کړي دي دغه څه هم ترلاسه کړي؟
یقینا په دې کې موږ طبعا څوک پښتانه ونه لري ناشوده خبره ده چې دوی باید مخدرات توکي وپلوري او یا هم په ډېر جرات سره دا کار وکړي او د افغانستان ولس در بدر خلق په سره کې ځکه موږ ځوانان چې همدا اوس په دې روس کسان دي د خپل فامیل هم د دوی څخه بېزاره دي او دا به د خدای پاک په وړاندې یو لږ غټه جفای د خپل ولس سره هم اشاره زه به باور لرم چې هیڅکله به دغه دا کسان د دې پیسو څخه هم خیر ونسي. ولی زموږ پلټنې جریان لري، موږ غواړو چې د دوی هغه غټ قاچاقبر چې د کابل په ښار کې مواد مخدره توکي را انتقالوي پر هغو باندې موږ کار ډېر په جدیت سره جریان لري. امیدواره دې ته یم چې موږ وتوانېږو چې حداقل د هغوی لاس په سر کې لنډ کړو تر څو د دا کوچني مخدره توکو پلورونکي خپل په خپله سره بیا کې داسې چې دا یعنی د خپل کار خلاص پر سر شي. ولی مهمه دا ده چې پر هغه خړۍ باندې کار وسي او دا هم یو جدي هدایت د امنیت په شورا په جلسه کې په غونډه کې چې موږ په تېرو دوه هفتو کې درلودلې په جدیت او قاطعیت سره د مخدره توکو مهم ته وظیفه ورکول شوې ده چې د کورنیو چارو البته چې جدان دوی په دې مورد کې خپل هغه یاداشتونه او لستونه چې کوم دوی لري هغه وابسته کسان چې په مخدره توکو او په دې کاروبار یا دې تجارت دوی مشغول کسان دي د هغوی لستو باندې په ټول افغانستان کې په سرعت سره مطابق د رئیس جمهور افغانستان ولسمشر د حکم سره مطابق عاجل لاسته کار شي تر څو په ټولو ولایتو د افغانستان کې د دوی هغه د لیږ رالیږ لاره بتړل شي او په نطفه کې هغه کسان چې د هماغه داسې دوی دغه مواد را انتقالي کابل او نورو د افغانستان غټو ښارونو ته دوی ګرفتاره شي. په دې باندې په جدیت کار لري.
او قومندان بله بله. او یو بله پوښتنه چې دا کوم کسان چې تاسو د وړاندې مې یادونه وکړه چې نیول شوي دي تر ډېره دغه په فردي مجرمین دي کنه په کومو شبکو پورې اړه لري؟ بس منظمې شبکې دي ساس معلومات څه خي
موږ تقریبا ما مخ ته سر جو کې چې ډېر په لزګونو کسان موږ نیولي دي. په دې کې شک نه چې په دې کې موږ ډېر لږ هغه کسان موږ پیدا کړی دي چې دوی پکړې پر لاس یا تر پکړې پر مربوط کسان دي، په مخرب د افغانستان په دشمنان پر مربوط کسان دي او اکثریت یې یعنی د مخربینو او د وطن دشمنان په سیمه کې استوګنه لري. ان په دې کې شک تاسو مل لري چې نن د افغانستان دشمنان د دې وطن د ورانۍ لپاره لاس مملا تړلې ده او اکثریت دغه مواد سره د دوی د لیکو د دوی د مسیر څخه تیریږي او دا کسان یو تعداد مجرمین دي په کابل کې او په کندهار او په مزار شریف کې نیولې دي. دا کسان چې په دوی پر وابسته کسان وو او هم په جلال آباد کې په ننګرهار کې. ولی اکثریت ما ته سر جو کې چې څوک نس کولای چې په خپل سر چې د دغه د ترشاد پښتبانه ونه لري او عامي ونه لري او دوی په مکو د سر مرسته ونه کې دوی دا کار ته سره کې کار شروع دي. زه امیدوار دي ته چې دوی ټول شبکې گرفتار شي، حداقل موږ وتوانی رو درې څلور غټ شبکې ونیسو، تاسو په دې باور ولرئ چې موږ کېدای شو چې په مجموع کې په سلو کې حداقل 40-30% پورې د مخدرات توکو مخنیوی کولی شو.
ډېر زیاته مننه قومندان صاحب. کور مودان زیارمل صاحب، د روسي پښتنې په توګه باندې په کابل کې سمو د وړاندې د موټر سایکل باندې د دوه دریو کسانو د سورلۍ د منکېدو په اړه باندې خبرونه موجود ول، دغه برخه کې چرته عملی شي لکه تر لګه تر اوسه بیا هم لیدل کېږي په خار کې په موټر سایکل باندې ډبل سورلۍ شته، که عملی شي د نورو خارونو تجربې ته په کتلو سره څومره د جرمونو په کچه کې ټیټوالی راتلی شي؟
بالکل، د مجرمینو د تیښې لپاره ښه او اسانه ترانسپورټ چې دی هغه موټر سایکل دی، او موټر سایکل بیا داسې یو وسیله ده چې هغه کاملا چلوونکی باید په دواړو لاسونو دواړو پښو مصروف وي. نو یو څوک یوازې موټر سایکل چلوونکی اوسي، هغه په توپک یا تومانچه باندې فایر نشي کولی، یا لږ تر لږه فایر کول ورته سختېږي. نو لکه تر لکه موټر سایکل دی اسانه ترانسپورټي وسیله سره دی آزاد دی، لیکن وړاندیز هم دا دی په سیمه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې وخت تنه زیات کېدل، بیا په نورو ښارونو کې، بیا په افغانستان کې دوه نفری سوربي باندې چې کله بندیز ولګیږي نو دا ستونزه یو څه راکمیږي. موټر سایکل مجرم په اسانۍ سره د سیمې د ځای نشي تختولی. نو په دې برخه کې بیا هم هغه خبره راجع کېږي پولیسو ته او نورو ارګانونو ته چې هغوی عملي کاندي. ډبل سوارلي داسې یو هېواد کې چې د پولیسو تشکیلې کم وي، تجهیزات یې کم وي، وسایط یې کم وي، امکانات یې کم وي، د جرم د ترسره کولو لپاره ډبل سوارلي ګرځېدنه په موټر سایکل باندې ډېره یو اسانه لار ده.
ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب. کور مودان چې خبرونه کې مر سره برخه واغسته، دغه شان د کابل امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت له دواړو میلمنو نه او له اوریدونکو نه چې تر دې د مر سره په خبرونه کې را سره برخه واغسته. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر د دیونې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو پورې مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
مسافر غنده والا اړما ماته دې غرور هي وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماته دې غرور هي وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا ور گندے والا اڑیما سوایم غد میں نوزی سنگ درتا ہوں چیزما سوائم غد میں نہ هم دومره مزل وکړم درناوه.